السلام علیکم. د نیوی مریض کال نوې سهار، نوې پایل او نوې کال مو نیک مرغه. په دې هیله چې دا کال په خوشحالی سره تیر کړی. نن دوشنبه ده، د 1400 لومړی مریض کال د وریا حمل لومړی د مارچ 28مه. د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله په خبرونو پیلو. د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د وادې په حال کې ده. د ریاست پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامي حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د فرانسې یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په هغه سفر کې چې د روغتیا سرپرست وزیر د نورو وزارتونو له پلاوو سره جنیوا ته درلود، هلته د آی اف آر سی په نوم یوه بنسټ ژمنه وکړه چې د کووید 19 ټول روغتونونه به فعال کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. د کندهار صنعتي پارک کې د یوه ملي سوداګر شمس الله عطا لخوا د 2.5 میلیون ډالرو په پانګونې د اوسپنې د ویلې کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل سو چې 15 میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. په لومړي سر کې به د نوي کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د ښاغلي عطا په خبره دغه فابریکه به یوه ساعت کې له 5 تر 8 تنو پورې د تعمیراتي سیخونو د تولید ظرفیت ولري. په دې پارک کې په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره د برېښنا د نشتوالي له کبله په لسګونو فابریکې تړل سوي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله وایي هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر مځکه کښېږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر مځکه د وسلې ایښولو لپاره هیڅ سوال نه پیدا کیږي. هغې زیاته کړې چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري معاصره سوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر مځکه کښېږدي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې د او یو شمیر نورو مسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی. زلینسکی پرون له سی این این سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو ته چمتو دی. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسلوال به پکې دخیل وي ووژل سول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې د حملې خبر تایید کړی دی. د په وروستیو 10 ورځو کې دغه هیواد کې د خپل ډول له مخې شپږمه حمله ده. یوې امنیتي سرچینې اژانس ته ویلي وسلوالو کسانو پر یوه پوځي قطعه په حملې سره دغه 12 سرتیري ووژل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. او اوس هم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه وه. هرات اسمان ځایځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 3. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 10. مزار شریف اسمان ځایځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه وه. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 1.5 ټیټه 15.
د هوا حالمو له ازادي راډیو وورید. د دې ترڅنګ په راپورونه کې اوري نن د نوي 1400 لومړي هجري مریض کال د وریا حمل لومړي نیټه د نوروز ورځ ده.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبيعي جشن دی.
په افغانستان کې خلک نوروز او د نوي کال پیل په جشنونو سره لمانځي، خو سږ کال به دغه جشنونه کم رنګ وي. سبا اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس جوړیږي چې پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د ملي پارلمان ولسي جرګې پریکړه کړې چې را روانه جمعه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. دا خبري مجله تر 9 بجو ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. نن د نیوی 1401 هجری لمریز کال د وریه حمل لومړی نیټه د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو سره نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي د دوی په خبره چې دوی مخه نه نیسي. دغه ورځ یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
نوروز مبارک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نوي کال په مناسبت غږیز پیغام کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ویل، په داسې حال کې چې پسرلی پیلېږي زه هیله من یم چې دا کال د لویو او وړو ستونزو پای وي او د نوي کال پیل د ټولو لپاره ښه روغتیا، سوله او سوکالي له ځان سره ولري. توماس ویست هم په یو ټویټ کې د افغانانو او نورو لپاره چې نوی کال لمانځي د له خوښیو ډک نوروز هیله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو کورنۍ له ټولو هغو افغانانو سره ځان شریکوي چې نوروز لمانځي او د راتلونکي سوله ییز کال لپاره خپلې هیلې شریکوي. په افغانستان کې هر کال نوی کال یا نوروز په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده، خو سږ کال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د نوروز د رسمي مراسمو ترک نه لګیږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان محمد یونس صدیقي رویټرز ته ویلي چې دوشنبه به چې د نوي کال لومړۍ ورځ د عمومي رخصتي نه وي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد اماد رویټرز ته ویلي چې موږ نوروز رسما نه لمانځو، خو که خلک دا جشن لمانځي مخه نه نیسو. د نوي کال پیلې دو سره د غراز د افغانستان په سړو سیمو کې هم نوې تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې د نوي تعلیمي کال پیل سره به په هیواد کې هیڅ یو ښوونځی تړلی پاتې نه شي. طالبانو ژمنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې به هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي.
ومردل چې د نوي لمریز کال په مناسبت ګڼو سازمانونو او چارواکو مبارکي ورکړې ده. له ازادي راډیو نن د ورځې په جریان کې د نوروز او د نوي کال په مناسبت ځانګړي پروګرامونه اوریدلای سي. د نوروز جشن سلګونه کاله د مخه د لرغونی آریانا د اوسیدونکو ترمنځ لمانځل کېدی او تر اوسه هم د سیمې هیوادونو ترمنځ په هماغه بڼه او شوکت سره لمانځل کېږي. نور په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ په یو تفریحي سیمه کې خلک د طبیعت ښکلا کتو ته راغونډ شوي او د شپېلۍ له زړه راښکونکې غږه خوند اخلي تر څو د شنه طبیعت بیا راژوندي کېدل ونمانځي. سمیره هم له خپلې کورنۍ سره دلته راغلې تر څو د پسرلنیو غوټیو له راسپړېدو خوند واخلي.
نوروز در تضاد با اسلام نی،
نوروز له اسلام سره په تضاد کې نه دی. نوروز داسې یو ورځ ده چې پسرلی کېږي او ټول ځایونه شنه کېږي او اسمکه سمسوریږي. له همدې امله موږ شکر کولو لپاره شنو ځایونو ته راځو او دا ورځ لمانځو.
د نوروز منځنه له میلاد زر کاله پخوا وخت ورګرځي. هغه مهال د سیمې ټولو هیوادونو د لوی آریانا په نوم یو ځای د غورز د طبیعت د بیا راژوندي کېدو په توګه منځله. سیرونکای او لیکوال عبدالغفور لیوال وی نوروز د آریایانو لرغونی طبیعي جشن دی چې د کال د نوي کېدو او د خیرازی پیغام لزان سره راوړي.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی چې د طبیعت د خیرازی سمسورتیا او د کال د نوي کېدو د کرکېلې د حاصل او د سمر د ترلاسه کولو زیره لزان سره لري.
د هفسین په بڼه د اوو ډوله میوو تیارول، په افغانستان کې د سخی جنډې پورته کول، تفریحي سیمو او د غرونو لمنو ته تک، هغه پخوانی دودونه دي چې په افغانستان، ایران، تاجکستان، آذربایجان او د سیمې په نورو هیوادونو کې منځل کیږي. د سمنک په خول د نوروز د منځلو یو بل پزره پوري دود دی. د نوروز په شپو کې خزي سره راټولېږي او د دې سندرې په وایلو سره په ګډه سمنک په خوي.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای موږ مسلین راغلی ډرامې سبتو، هغه چې وخت وشې وا او لا لا پرېږ دی، دا پرېږ دی، دا هغه دی مسخره بازان دی.
او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
ازادي رادیو ته ورجست د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان
سبب اسلام آباد
د بهرنیو چارو وزیران سبا په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبري کوي. د دغه دوه ورځنی غونډې په درشل کې چې اسلام آباد کې کیږي د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د غونډه په افغانستان کې دراوونو ستونزو د حل لپاره مهمه بللې. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
سبب اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو کانفرنس د سازمان د یوې بلې غونډې کوربه وي. د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سي په خپله ویب پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 48مه غونډه کې چې د مارچ له 22مې تر 23مې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوق العاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلې دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو تر څنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2021 کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پرېکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه. د اسلامي همکاریو سازمان دغه راز په کابل کې دفتر هم پرانیستی، خو دا سازمان تر اوسه نه دی توانیدلی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو وجهي صندوق فعال کړي. د موضوع ته دوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق بخیت پاکستان او افغانستان ته د سفر په مهال هم اشاره وکړه او د دې سازمان غړي هیوادونه یې وهڅول چې په اوس وخت کې چې په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري ژر تر ژر دغه وجهي صندوق فعال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېرې اونۍ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې دا غونډه له دې پلوه مهمه وبلله چې د ده په خبره په اوس وخت کې زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
هغه قاضیان چې په تېر حکومت کې دنده درلودله او د طالبانو لخوا په ډله ییزه توګه له دندو وشړل سول، وایي که چیرې د طالبانو حکومت یې تر راتلونکې یوې اونۍ غوښتنې پر ځای نه کړي، دوی به په ډله ییزه توګه له افغانستانه ووځي. طالبان څه سپیناوی لري؟ دا هم د موضوع تفصیل.
یو شمیر هغه قاضیانو چې د طالبانو د حکومت له لوري په ډلې زتوګه له دندو شړل شوی، یو ځل بیا د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره غک پورته کړ. یو شمیر دغه پخوانیو قاضیانو چې د افغانستان له څلور دیشو ولایتونو څخه کابل ته راغلي، د یک شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې تر راتلونکي وی میاشتې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي. خپلو دندو ته د بیرته ورګرځیدل، د شپږو میاشتو تنخوا ورکړه او یا هم د تقاعد له امتیازه برخمنېدل د یادو قاضیانو اصلي غوښتنې دي. د طالبانو حکومت له لوري د لرې کړل شویو قاضیانو له ډلې د عرفات قوام په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی د برخلیک په باب پرېکړه ونه شي نو اړ به شي چې له هېواده ووځي.
یوه نیټه مو دوی ته وټاکله چې تر راتلونکې یوې میاشتې دې زموږ غوښتنې وڅېړي او موږ ته دې د قناعت وړ ځواب راکړي. که چیرې په یوه میاشت کې زموږ غوښتنو ته ځواب رانه کړل شو، نو ډېری قاضیان مجبوره دي چې هېواد پرېږدي او کډوال شي. دا کار به نه د حاکم نظام په خیر وي، نه د خلکو او نه هم د وطن.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې مسؤلان ادعا کوي چې پخوانی نظام کې اکثریت کسان د شخصي ګټو له مخې او یا هم د بهرانیانو لخوا ټاکل کېدل. له همدې امله دوی په پام کې لري چې د لرې کړل شویو قاضیانو په باب څېړنې وکړي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې د مطبوعاتو مسؤل عبدالبصیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
دا چې د اشغالګرو په تیر شل کلنه اداره کې اکثریت ټاکنې د شخصي منافعو او یا هم د خارجان لخوا ترسره کېدی او محاکم یو مقدس مقام او مقدسه وظیفه ده، نو په همدې بنیاد پخوانی یو ځینو قاضیانو په اړه د اسلامي امارت د سترې محکمې مسؤلین هڅه کوي چې د دوی په اړه لا زیاته څېړنه وکړي چې یو بیا مفسدین د تیری ادارې په شان محاکمو ته دننه نشي. عموم کې د سترې محکمې اوسنۍ برحال کارمندان اکثریت همغه د پخوانۍ ادارې کسان دي.
یاد قاضیان ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت دی د ورته مسالې د موجودیت په صورت کې په فساد کاکړ کسان محاکمه کړي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره د عدلي او قضایي ادارو په ګډون د پخواني نظام یو شمیر کارکونکي له دولتي ادارو ګوښه کړل چې د یو شمیر هغو برخلیک تر ننه نه دی روښانه شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم د سیمې په اړه د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پارلمان کې د نوموړي د ګوند یو شمېر غړیو انحراف وکړ. دا هم تفصیل.
د پاکستان د مرکزی پارلمان ولسی جرګې پرون یک شنبه اعلان وکړ چې دا جرګه به د مارچ په 15 د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه رای واخلي. د بل 2013 میلادي کال رئیس چې عمران خان د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخته آزموینه وي. عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه د رای اخیستو اعلان د ولسی جرګې رئیس وروسته له هغې وکړ چې په دې جرګه کې د مخالفو ګوندونو اتحاد تیره میاشت د عمران خان په وړاندې ولای وړاندې کړه او ویل چې هغه په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی ځکه د خپل ګوند د پاکستان تحریک انصاف ګوند شاوخوا لس غړو یې له دې ګونده انحراف کړی دی. دغه انحراف د دې سبب شوی چې عمران خان له 122 څوکیو څخه چې په پارلمان کې د اکثریت لپاره اړینې دي لږ تر لږه 12 څوکۍ کمې ولري. په دې جرګه کې اپوزیسیون ګوندونه په ګډه 163 څوکۍ لري خو که له پی ټی آی څخه اکثره وتلي غړي د عدم اعتماد په اړه د رایې اخیستو په مهال ورسره یو ځای شي نو به اکثریت خپل کړي. اپوزیسیون عمران خان د اقتصاد او بهرني سیاست په ناسم مدیریت تورن کړی خو نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. تر اوسه د پاکستان هیڅ یو صدر اعظم خپل کاري دوره بشپړه سرته نه ده رسولې. عمران خان په دې وروستیو کې په یوه غونډه کې پر هغو وکیلانو چې له ګوند څخه لاره جلا کړې غږ وکړ چې بیرته ګوند ته ورستانه شي. هغه وویل که بیرته راستانه شي نو به وبخل شي.
او سم د سیمې په اړه د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پارلمان کې د نوموړي د ګوند یو شمېر غړیو انحراف وکړ. دا هم تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمېر نورو موسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی دی. زلنسکی پرون یک شنبه له سی این انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسېدلی. زلنسکی وویل که د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو. نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیا او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دی هیله من دی چې ډېر ژر به یو اوربند وشي. مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه. په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له 4 راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی د اوکراین د نفوس نږدې 1/4 برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
موردل چې د اوکراین ولسمشر یو بیا له ولسمشر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
نن د 1400 لمریز کال د حمل لمړۍ نیټه او د نوي کال لمړۍ ورځ ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هیله کوي چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي او وایي چې د بیکارۍ کړکیچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پریکړه کړې چې نوروز له خپلو کورنیو سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي خو ځینې نور بیا وایي چې د بی وزلی له عمله د نوی کال د منځل لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولې. تفصیل په دې راپور کې وو.
د څوار لاسو یو لمریز کال لمړی ورځ ده. ساکل په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي ساکل د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک ښکاري چې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبی او نوی جامې د نوروز د نمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچه میوه په لاس د کبانو یو دوکان ته راغلې. ازادي راډیو ته یې وویل خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بېکارۍ زیاتوالي د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بې معنا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د نمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 22 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوی دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته یې اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډېره یې بېکاره سوي دي. 22 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوی کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو ورول، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز پر رسیدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د نمانځنو مراسم نیول کېدل. د هیواد په پلازمینه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د نمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسون ټاکل کېده. هغه څه چې سږکال یې څرک نسته. دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز لره رسیدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د نمانځنو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
پر اتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. په کونړ کې خبريالان وایي چې لورستي او بدلونونو سره وزګار شوی او ترڅنګ خصوصي رسنۍ هم د اعلاناتو د نشټون له عمله لستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې د خبريالانو د ملي ورځ د لمانځنې پر مهال د رسنیو غنو کارکونکو برخه اخیستې و چې ورته اندېښنې سرګند کړې او له چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
خبريالان او د رسنیو کارکونکو غونډې ته په ویناو کې وویل چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ سره زیاتو دندې له لاسه ورکړي او د هر ورځې په تیرې دوی ستونزې زیاتېږي. په کونړ کې د ژورنالیستان د خوندیتوب کمیټې استازي فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستیو کې د خبريالانو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او خبريالان په کور کړي دي. رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې سای په خله کې د هغه سی په خوانی اعلانات نشته چې رسنۍ په ولاړې وي. د کونړ د ژورنالیستانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
طالب چارواکو په یاد ولایت کې د خبري اعلانو کړنی وستایلی او ډاډ ورکړ چې دوی د ستونزو د هواري په لټه کې دي او هر اداره مکلف ده چې ژورنالیستانو ته د معلوماتو په ورکړه کې همکاري وکړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دوی چې هر ځای تطلل غواړي په کونړ ولایت کې کمه
ولسوالی کم غرت او کم علاقې ته تل غوړ ان شاء الله غي ته بد تل زمينه او د خبر تر لاسه کولو لپاره هر قسم مسائل دا غي به حل کی او د دې موږ ډیر منون کیو چې د کونړ ولایت هر پیخه ته د ځان رسي او هر ځای کې هغه کم مشکل چې مخې ته راځي هغه رسنیس کوي او مرکز ته رسي موږ دې ته د دغه ورځ تبریک وایو
په کونړ کې په داسې حال کې د خبري اعلانو ملي ورځ المنزل کیږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان واک تل رسیدو وروسته په ټول هیواد کې ل شپږ سوه درویشت رسنیو څخه درې سوه اتلس د اقتصادي او نورو ستونزو له امله تړل شوي او تر دوه زره پنځه سوه زیات خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي بیروزګاره شوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر په واشنگتن ډی سی کې ټیکسي چلوي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې خالد پاینده امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ته ویلي چې اوس د اوبر ټیکسي چلوونکی دی. هغه زیاته کړې چې که په راتلونکو دوه ورځو کې پنځوس زره خلک په ټیکسي کې یوسي پنځه نوي ډالره انعام به ترلاسه کړي. ګارډین د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له قوله لیکلي چې پاینده په یوه شپه کې د شپږو ساعتونو لکاره شاوخوا یو نیم سل ډالره عاید ترلاسه کوي. څلوېښت کلن پاینده د افغانستان د لرې کړل سوي ولسمشر اشرف غني د مالیې وزارت سرپرست و او د دې سفارت لپاره د امریکا د شپږ میلیارده ډالرو بودیجې څارنه یې کوله. په مقاله کې راغلي چې دی د پخواني حکومت تر سقوط مخکې له افغانستانه وتلی و. واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې پاینده پر دې خوښنۍ څرګنده کړې چې د مالیې د وزیر په توګه یې دنده ترسره کړې ده. هغه زیاته کړې چې ډېرې سختۍ لیدلې او دا چې دوی بریالي نسول په دې ماته کې دی هم شامل دی. د افغانستان جمهوري نظام په زمري میاشت کې سقوط شو او طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې اوه میاشتې کېږي خو هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیری اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی او ملګری ملتونه اټکل کوي چې تر شل میلیونو ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. یک شنبه او د څوارلسم هجري قمري کال وروستۍ ورځ د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابر وه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په نړۍ کې خوشحالي په نوم یو راپور خپور شوی و. په دغه کلنی راپور کې افغانستان د یو سلو نهه څلوېښت هیوادونو د جدول په پای کې راغلی دی. راپور وایي افغانستان مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي د یاد جدول په پای کې وو. په راپور کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو د ناخالصو عوایدو د فساد د کچې او د فردي ازادیو غوندې معیارونو په اړه پوښتنې سوي. د نړۍ د خوښۍ د راپور له مخې فنلند په پرله پسې توګه د څلورم کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل سوی دی. د اکسفورد پوهنتون او ګالپ انسټیټیوټ په ګډون یو شمیر نورو بنسټونو په دې مفصل راپور کې مرسته کړې ده.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم، احسان الله درمانی د ننګرهار ولایت د چتهار ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکم. زه د اوسنی حکومت د مشرانو څخه په خاص ډول د اوبو برېښنا او زراعت وزارت د مسؤلینو څخه جدا هیله کوم او دا خپل حق ګڼم چې دوی باید د زراعت په برخه کې خصوصا د اوبو د بندونو، سربندونو او کانالونو د جوړولو هغه پلان تطبیق کړي کوم چې د شهید داود خان د حکومت پر وخت په نظر کې نیول شوی و. ځکه چې داود خان حکومت هم کوم خاص بهرنی مالی ملاتړ نه درلود. والسلام، زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم، ورسته مې چې تاسو جوړه سره ته شوې شپه ورځ په خیر ده. مساکله د ولسوالۍ زنګ له توامه حواله ما سوال تماس مې دی سره. سلامونه یی چې مو ومنه یا خدای دې افغانستان کامیاب کړي، خدای دې د اسلام داله کامیاب کړي. الله دې مو ساتي. شکر باید وکړو په ګر افغانستان کې امنیت. شکر دعاوې وکړو بسمانانو ته. بیا به اړیکې سره نیسو. السلام علیکم.
احسان الله معصوم یم، د کندهار ولایت د سرپاړي یم. زما د دې افغانستان د مجاهد ولس څخه دا هیله ده چې خپل د ملي ارزښتونه د نړیوالو پر وړاندې ټیټ را نه ولي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ.